سنکی دا سهارا تبانجی شوی. ناتو وای په افغانستان کې د انتخاباتو او په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون ملاتړ کوي، خوستایی خو په انتخاباتو کې هیڅ نوه لاسوهنه نه کوي. پنټاګون په یو تازه رپورټ کې ویلي چې ایران د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکوي، او یو سروي وایي چې په 2013 کال کې په نړۍ کې د ترهګرۍ تر ټولو زیات قربانیان په افغانستان کې و، چې زیاتره یې د طالبو سوالو په بریدونو کې وژل شوي. درنو دوستانو، بیا مو هم هرکلی کوو. د ازادۍ راډیو یوه بله خپرونه ده، پکې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې د بندیانو وروستۍ تبادله به د سولې په برخه کې د اوربند په څیر خوب پرمختګونو ته لاره هواره کړي. ناټو وایي په افغانستان کې خلک ستایي چې د انتخاباتو په ورځ د رایو مرکزونو ته ولاړل خو په ټاکنو کې مداخله نه کوي. او په پا پاکستان کې د بشري حقونو کمیسون د بشري حقونو د یو فعال ادریس خټک د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې د بندیانو وروستۍ تبادله به د سولې په برخه کې د اوربند په څیر خوب پرمختګونو ته لاره هواره کړي. ولسمشر ټرمپ پرون پر خپل ټویټر ولیکل، د طالبانو له برمتي څخه د کیونګ کینګ او تیموتی ویکس د خوشی کېدو په خوښۍ کې د دوی له کورنیو سره شریک دي. په افغانستان کې د امریکایي پانتون د دوه استادان چې یوې امریکایي او بلې استرالیایي دی، وروسته له هغې طالبانو امریکایي لوري ته وسپارل چې افغان حکومت له باګرام زندان څخه د انس حقانی په شمول درې مهم طالب بندیان خوشی کړل. ولسمشر ټرمپ پر خپل ټویټر د ولسمشر اشرف غنی مننه کړې او د هغه ملاتړې شجاعانه بللې. ټرمپ زیاته کړې په دې هیله چې دا ګام د سولې په برخه کې د اوربند په څیر نورو خوب پرمختګونو ته لاره پرانیزي څو دا اوږده جګړه پای ته ورسیږي. طالبانو او افغان حکومت دواړو ویلي چې دواړو لورو ته د یو شمېر بندیانو وروستي خوشې کېدل به د سولې پر بهیر مثبت اغېز وکړي. تېره ورځ د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې خوشی شوی طالب بندیان به په خطر کې تر هغې تر څارنې لاندې وي څو چې طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو شرایط نه وي پوره کړي. د ناټو تړون ویلي چې په افغانستان کې خلک ستایي چې د انتخاباتو په ورځ د رایو مرکزونو ته ولاړل او رای ورکړي، خو دوی هیڅکله په ټاکنو کې مداخله نه کوي. د ناټو عمومي منشي ان ستولتنبرګ پرون خبریالانو ته په افغانستان کې د ټاکنو په تړاو د روانو لانجو په اړه وویل چې دوی له افغانستان سره همکاري ته ژمن دي. د ټاکنو لپاره یې د امنیت په تامین کې همکاري کړې، خو په ټاکنیزو چارو کې لاسوهنه نه شي کولی. ین ستولتنبرګ دا مهمه وګڼله چې انتخاباتي کمیسیونونه د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر بشپړ کړي او پایلې اعلان کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو تفتیش او بیا شمیرنې بهیر د دې اونۍ تر پایه بشپړیږي او راتلونکې اونۍ به د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم په شمول ځینو انتخاباتي ډلو د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش د دې لړۍ سره مخالفت کړی دی. افغان اجرائیه رئیس عبدالله پرون د سیاسي چارو د څېړونکي او لیکوال وحید مجده پر وژل کېدو خواشینی څرګنده کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په حواله وحید مجده پرون ماښام جمعه ته په لار کې ناڅرګنده کسانو په ډزو وواژه. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي وویل چې د وحید مجده د قتل په اړه څېړنې پیل شوې. له اجرائیه ریاسته په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې وحید مجده د افغانستان پیاوړی لیکوال او سیاسي شنونکی و او قتل یو تروریستي عمل دی. په افغانستان کې ګڼو لیکوالو، ژورنالیستانو او نورو سیاستوالو هم پر وحید مجده دا برید غندلی دی او د نوموړي د قاتلانو د نیولو غوښتنه یې کړې ده. په پاکستان کې د بشري حقونو د کمیسون لخوا د بشري حقونو د مدافع ادریس خټک د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده شوې. د ادریس خټک کورنۍ وایي چې د نادرک کېدو راوروسته د هغه په اړه هیڅ معلومات نه لري. ادریس خټک تیر اونۍ سوابۍ ته پلاره له خپل موټر چلوونکي سره یو ځای بېدرکه شو. د پاکستان د بشري حقونو کمیسون پرون وویل چې دا ښایي په پاکستان کې د روانو جبري بېدرکیو د لړۍ یوه بله پیښه وي. ادریس خټک د نوخار اوسیدونکي او په پاکستان کې د بشري حقونو د څارنې نړیوالې ادارې او د بخښنې نړیوال سازمان ته کار کوو. د پاکستان حکومت تر اوسه پر دې پیښه څرګندونې نه دي کړې. په اسرائیلو کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اساسي رقیب بنی ګانس بریالی نه شو چې له مهالویش سره سم یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. په دې اساس داسې ګڼل کېږي چې په اسرائیل کې وار بیا د پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدو امکان شته. بنی ګانس په اسرائیل کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ګوند د اساسي رقیب او سټیال ګوند مشري کوي. دا ګوند پرون ماښام اعلان وکړ چې د نوي حکومت په تشکیل نه دی بریالی شوي. په اسرائیل کې پارلماني انتخابات د سپتمبر په میاشت کې وشول. د نتنیاهو ګوند هم د نوي حکومت په جوړولو نه دی بریالی شوي. د دواړو لویو ګوندونو د ستر ائتلاف په اړه هم کومه موافقه نه ده شوې. که چیرې هیڅ موافقه ونه شي باید په اسرائیلو کې د مارچ په میاشت کې له سره انتخابات ترسره شي. درنو دوستانو خبرونه مولا آزادۍ راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ د آزادۍ راډیو په ویب پاڼه آزادۍ راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې ناټو په افغانستان کې د زندانیانو د وروستۍ تبادلې هر کړی دی. لادی بمام په یو ریپورت خبر کو چې پینټاګون په یو تازه ریپورت کې ویلي ایران لا هم د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکوي. په دې ریپورت کې راغلی ایران سره لدی چې نه غواړي طالبان واک ته ورسیږي، دې ډلې ته وسلې او پیسې ورکوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د خپلو هغه کارکوونکو نومونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته نه دي سپارلي چې په انتخاباتي درغلیو او سرغړونو تورن دي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریک کړو. دا به هم واورئ چې په اروپایي ټولنه کې د امریکا سفیر پرون د کانګرس د استازو مجلس غونډې ته وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیڅکله نه دي ورته ویلي چې اوکراین ته د پوځي مرستو ورکول، له دې سره چې د اوکراین مشران د ټرمپ د سیاسي رقیب په اړه تحقیق وکړي ارتباط لري. اساسي بشري حقونه او ژوند په شیبو کې دوه ونیس پروګرامونه دي چې د همدې سات په اخرو شیبو کې اوریدلی شي. اوس هم د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. ناټو په افغانستان کې د زندانیانو د وروستۍ تبادلې هرکلی کړی. د دې تړون عمومي منشي ان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان ولسمشر له زړورتیا ډکه پرېکړه کړې. سپینې ماڼۍ هم د افغانستان د ولسمشر مننه کړې او ویلي چې د سولې لپاره یې دا ګامونه د ستایلو دي. فرشته جلال زئی په اړه رپورټ لري.
د ناټو تړون عمومي منشي د حقاني شبکې له درې غړو سره د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د تبادلې هرکلی وکړ او په دې ارتباط یې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی پریکړه وستایله. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه وکړه. د تړون عمومي منشي ان ستولتنبرګ تر غونډې مخکې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه د افغانستان د جمهور رئیس پریکړه زړوره وه. د افغانستان جمهور رئیس تیره اونۍ اعلان وکړ چې د حقاني شبکې درې غړي په مشروط ډول د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو استادانو سره تبادله کوي، خو د تبادلې پریکړه د سه شنبې په ورځ عملي شوه. د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان په 2018 میلادي کال کې استوالو طالبانو تښتولي ول. هغوی تر درې کال او درې میاشتو برمتي وروسته د سه شنبې په ورځ د حقاني شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقاني، د زوی انس حقاني او دوه نورو وګړو په بدل کې خوشي شول. د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ پر موبایل د هیله لري چې دا پرمختګ به د افغانستان د سولې د خبرو له بیا پیل سره مرسته وکړي. ین ستولتنبرګ وویل
These are confidence building measures. Hopefully they can
دا سې اقدام اعتماد جوړوي. هله د چې موږ په د سولې د مذاکرو بیا پیل ته نږدې کړي او په دې ډول به د افغانستان د بحران د حل لپاره د یو سیاسي جوړجاړي زمینه برابره کړي. ناټو افغانستان ته متحده پاتې کیږي او موږ به د افغانستان د امنیتي ځواکونو روزنې او پالنې ته دوام ورکړو. سپینې ماڼۍ هم په یو ځانګړي پیغام کې د افغانستان له حکومت مننه کړې چې د همکارۍ او شراکت لپاره یې د برمته شوو استادانو په خوشي کولو کې هڅې کړي دي. د سپینې ماڼۍ په پیغام کې چې ارګ پر ټویټر خپور کړی لیکل شوي، ولسمشر اشرف غنی د سولې لپاره متعدد زړور ګامونه اخیستي دي. د رویټرز او اسوسیټډ پریس خبري اژانسونو په حواله، هغوی د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې خوشې سول او په هلیکوپټرو کې امن سیمې ته ولېږدول سول. د وسلوالو طالبانو سرچینو هم تایید کړه چې د حقاني شبکې درې بندیان د سهشنبې په سهار د قطر پلازمینې دوحې ته ورسېدل. د نړیوالو خبري رسنیو په حواله، انس حقاني او ورسره دوه نور وګړي به چې د بګرام د توقیف ځایه خوشې سول، په دوحه کې په کور کې تر نظارت لاندې ساتل کېږي.
بلخوا پینټاګون په یو تازه رپورټ کې ویلي چې ایران د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې رپورټ کې راغلي، ایران له دې سره سره چې نه غواړي طالبان واک ته ورسیږي، دې ډلې ته وسلې، پیسې او روزنه برابروي. اسمت ساروان او نور تفصیل.
د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون په یو تازه راپور کې ویلي چې ایران د افغان طالبانو پوځي ملاتړ کوي. د ایران د پوځي قدرت په اړه د امریکا د استخباراتي ادارې په وروستي راپور کې چې ټاسک ان پرپوز خپرونې خپور کړی، د امریکا دفاع وزارت وایي ایران په افغانستان کې د امریکا د نفوذ پر ضد د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. د دې راپور له مخې چې پینټاګون د سه شنبې په ورځ خپور کړ، د طالبانو له ملاتړه د ایران بل هدف داری چې د داعش له خراسان ډلې سره مبارزه وکړي او د افغانستان د شکیلو خواو د سیاسي جوړجاړي په نتیجه کې په هر جوړیدونکي حکومت کې خپل نفوذ زیات کړي. راپور دغه راز وایي ایران نه غواړي چې طالبان واک ته ورسیږي، خو د دې ډلې په وسیله د افغانستان په راتلونکي حکومت کې د خپل نفوذ لټه کوي. د پینټاګون یو جګپوړي استخباراتي چارواکي ویلي ایران د دې نیابتي جګړې په لړ کې د طالبانو د مالی ملاتړ ترڅنګ د دې ډلې غړیو ته پوځي روزنه ورکوي. دغه چارواکي د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل په راپور کې دا نه دی ویل شوي چې آیا له طالبانو سره د ایران مرستې زیاتې شوي او که کمی شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په 1998 کال چې طالبان پر افغانستان واکمن ول، نږدې و چې د ایران او طالبانو ترمنځ جنگ ونښلي، خو وروسته له دې چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو رژیم وپرځاوه او امریکایي پوځیان په افغانستان کې میشول، د ایران او طالبانو اړیکې خورا نږدې شوې. د امریکا د سمندري ځواک افسر او د پینټاګون ویندویا ریبیکا روبارچ وایي ایران له 2001 میلادي کال راهیسې د طالبانو ملاتړ کوي. په همدغه کال کې ناټو له ایران څخه طالبانو ته استول شوي وسلې کشف کړې. له طالبانو سره د ایران په مرسته کې وړې وسلې، چاودېدونکي مواد، هوانونه، ثقیل ماشین ګنونه، کلاشینکوفونه او 101 ملي متر راکټونه شامل دي او پر دې سربیره دا هیواد د طالبانو وړو ډلو ته د وسلو د استعمال او تاکتیک زده کړې ورکړې دي. ایران تر دې مخکې د طالبانو د ملاتړ ادارې رد کړې دي، خو څو ځلې تایید کړې چې د طالبانو استازي د خبرو لپاره تهران ته وربللې دي.
دوستانو، وامو ریدل چې پینټاګون په یو تازه رپورټ کې ویلي دي ایران سره لدی چې نه غواړي طالبان واک ته ورسیږي، خو بیا هم د بیلابیلو دلایلو له کبله طالبانو ته روزنه، وسلې او تجهیزات برابرې. بلخوا یو سروې وایي چې په 2013 کال کې په نړۍ کې تر ټولو زیات خلک چې په ترهګرو بریدونو کې وژل شوي هغه په افغانستان کې دي او تر ډیره یې عملاً طالب وسله وال دي. دا سروې چې د اصول او اقتصاد انسټیټیوټ د چهارشنبه په ورځ خپره کړه، ګلوبل تروریزم انډیکس چمتو کړي. اسمت ساروان تفصیل دروري.
د دې نوې سروې پر اساس تیر کال طالبان په نړۍ کې تر ټولو د ډیرو انسانانو د وژلو سبب ول. تیر کال په عراق او سوریه کې جګړې سړې شوې، خو په افغانستان کې جګړه لا توده شوه. د استرالیا د سیدنی ښار د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ له لوري د ګلوبل تروریزم انډیکس په خپور شوي راپور کې راغلي چې تیر کال د طالبانو په بریدونو کې 6,103 تنه وژل شوي دي، چې دا په سلو کې یو اویا زیاتوالی شي. د طالبانو له لوري وژل شوي کسان د درستې نړۍ په تروریستي حملو کې د ټولو وژل شویو کسانو په سلو کې 8 کېږي. طالبانو د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو دا ډله د داعش سختدریزه ډله تروریستي تنظیم ګڼي. داعش هم په افغانستان کې د ګڼ شمېر خلکو په وژلو تورن دی، خو دې ډلې مخکې تر دې چې وځپل شي تر ټولو زیاتې مرشوبلې په عراق او سوریه کې اړولې دي. د راپور لمخې په نړۍ کې د داعش د ډلې حمله په سلو کې اویا کمی شوي، خو له دې سره سره دې ډلې تیر کال 1328 تنه وژلې دي. د ګلوبل تروریزم انډکس په راپور کې ویل شوي چې په مجموع کې په 2013 میلادي کال په نړۍ کې تروریستي بریدونه په سلو کې 15 کم شوي دي. د راپور لمخې نږدې 14,000 تنه د 2013 میلادي کال په تروریستي حملو کې وژل شوي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکز د راپور لمخې د 2013 میلادي کال په پرتله په نړۍ کې د تروریستي حملو شمیر نیمایي ته رال شوی دی. په 2013 میلادي کال په نړۍ کې 3,555 تنه په تروریستي بریدونو کې وژل شوي وو. د ګلوبل تروریزم انډکس په راپور کې راغلی دی چې په عراق کې له 2003 میلادي کال راپه دې خوا د تروریستي حملو په نتیجه کې د مرګ شوبلو شمیر په بېساري ډول کم شوی دی. عراق له نایجیریا او سوریه وروسته په 2013 میلادي کال د تروریستي بریدونو له کبله په نړۍ کې زیات زیانمن شوی دی. د هیواد په 2018 میلادي کال د داعش پر ضد برای اعلان کړ. د ګلوبل تروریزم انډکس اداره په خپل راپور کې وایي اکثره تروریستي حمله په داسې هیوادونو کې کیږي چې په جنگ کې ښکیل دي. دا اداره هم دراسو وایي چې د شی اړخو افراطیانو له لوري په لویدیځو هیوادونو په تیره بیا شمالي امریکا کې د 2014 او 2013 کلونو ترمنځ تروریستي بریدونه 360% ډیر شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د خپلو هغو کارکونکو نومونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته نه دي سپارلي چې په انتخاباتي درغلۍ او سرغړونو تورن دي. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دې کسانو د نوملړ د بشپړېدو خبر ورکوي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي لایې دا لست نه دی ترلاسه کړی. امید ظهیر مل په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا هم د خپلو هغو کارکونکو نوملړ چې په انتخاباتي درغلۍ او سرغړونو کې لاس لري دوی ته نه دی سپارلی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ویان مرستالی زرمینه حق جو کاکړ د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپل وخت د دې کار په ترسره کولو کې پاتې راغلی دی.
متاسفانه د انتخاباتو کمیسیون تر اوسه پورې هغه لست او د هغوی کارمندان چې انتخاباتي جرایم ترسره کړي وه د شکایتو کمیسیون ته تحویل نه دی ورکړی، او هیله لرو چې انشاءالله هر څه ضرورته دا لست موږ ته راوستوي تر څو چې موږ هم د انتخاباتو د قانون په رڼا کې فیصله ونیسو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عقرب میاشتې په 15 نیټه پریکړه وکړه چې په انتخاباتي درغلیو تورن خپل کارکونکي به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي. د دې کمیسیون په پریکړه لیک کې له دارالانشا وغوښتل شول چې د دغه کسانو نوملړ د عقرب میاشتې تر 28 نیټې یعنې د 3 ورځې در پایه بشپړ او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپاري. دا نیټه پرون پوره شوه، خو اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان عبدالعزیز ابراهیمی وایي د دې کسانو نوملړ بشپړ شوی او ژر به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته واستوي. دی وایي تیره ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر د هغو کسانو نوملړ لاسلیک کړ چې په انتخاباتي جرایمو او سرغړونو کې لاس لري. شاید نن یا هم سبا دا نوملړ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته واستول شي. بلخوا بیا د افغانستان پر انتخاباتو د څار بنسټ اتوا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپل منځي ستونزو او شخصي ګټو له کبله نه دی توانېدلی بل هغه کارکونکي چې په انتخاباتي درغلۍ او سرغړونې تورن دي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي. د دې بنسټ اجرایی رئیس حبیب الله شینوار
یا د سیاسي فشار باندې راځي یا نور مسائل باندې تکیه یا اداري یا ملته منځ کې چې د کمشنرانو ترمنځ د دانشا سیاست ترمنځ کومي خبرې روانې دي، شاید اداري فساد، نورې کوم معاملې یا هغه شخصي ګټې چې مطرح کیږي دغه پر اساس باندې هم خپل پریکړه او ژمنې نشي عملي کوله.
دا په داسې حال کې چې ولسمشر ته یو شمېر نمایندانو هم په ځلونو له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتي چې په انتخاباتي درغلیو کې لخکیلو کسانو سره قانوني چلند وکړي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د یوې هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدو ته پام کړی دی. ورځپاڼې د امریکا د پوځ له قوله لیکلي چې د لومړیو نتایجو له مخې دا پیښه د دښمن د حملې په نتیجه کې شوې ده. طالبانو ادعا کړې چې د دوی د حملې په نتیجه کې په لوګر ولایت کې امریکایي هلیکوپټر سقوط کړی. له دې سره په افغانستان کې په 2019 کال کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر 900 کسانو ته ورسید. له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې تر 2400 زیات امریکایي نظامیان وژل شوي دي. نیویارک ټایمز لیکلی د چهارشنبه له تلفاتو سره د 2019 کال اخیری 15 میاشتې په افغانستان کې د امریکا لپاره تر ټولو خونړۍ وې. د امریکا محارب ځواکونه له افغانستانه په 2014 کال کې ووتل. په مقاله کې دا هم راغلی چې په دې موده کې تر ټولو زیات تلفات افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته اوښتي او په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 15000 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د امریکایي ځواکونو هلیکوپټر د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ د عملیاتو پر مهال لیدلې ده. ورځپاڼې دا خبره د طالبانو له قوله کړې چې طالبانو ویلي افغان او امریکایي ځواکونو په لوګر ولایت کې د عملیاتو چمتووالی نیوه چې د امریکایي ځواکونو هلیکوپټر سقوط وکړ. په لوګر کې هوایي پیښه یوه ورځ وروسته له هغه ده چې د طالب زندانیانو په بدل کې بهرني برمته نیول سوي را خوش سول. وال سټریټ جورنال لیکلی چې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو کیوین کینګ او تیموتی ویکس د راخوش کولو لپاره مخکینیو هڅو نتیجه ورنه کړه. د ورځپاڼې په وینا د سه شنبه د ورځې مبادله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د څو اونیو د هڅو نتیجه وه. په مقاله کې راغلی چې خلیلزاد په دې موده کې هڅې وکړې چې د سولې خبرې بیرته له سره پیل سي. وال سټریټ جورنال دې ته هم پام کړی چې زلمی خلیلزاد له افغان او پاکستاني چارواکو سره په کابل او اسلام آباد کې خبرو ته دوام ورکړ او له بلې خوا یې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم وهڅاوه چې له طالبانو سره بیرته خبرې پیل کړي. امریکایي او استرالیایي برمته نیول سوي بهرنیان له درو کلونو راهیسې د طالبانو په بند کې وو. واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې په دې اړه لیکلي په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان په بریالیتوب سره د مبادلې د معاملې په نتیجه کې راخوش سول. د ورځپاڼې په وینا د کیوین کینګ او تیموتی ویکس د حقانی شبکې د درو زندانیانو په بدل کې راخوش سول او دا د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په خاطر یوه نښه ګڼل کیږي. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د زندانیانو او برمته نیول سوي تر مبادلې یوه ورځ مخکې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تلیفوني خبرې وکړې او له مبادله سره خپل ملاتړ څرګند کړ.
په اروپایي ټولنه کې د امریکا سفیر پرون د امریکا د کانګرس د استازو مجلس غونډې ته وویل چې ولسمشر ټرمپ هیڅ کله ورته نه دی ویلي چې اوکراین ته پوځي مرستې ورکول د ټرمپ د سیاسي رقیب په اړه د تحقیق سره تړلی. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې ډیموکراټانو او جمهوري غوښتونکو غړو د ولسمشر ټرمپ د استضاء په اړه د تاریخي څېړنو د پایل لپاره د استماعي غونډې د نومبر له 14 نیټې پیل کړې. د پرونی غونډې له جریانه فرشته جلال زئی جزئیات لري.
پارپایی اتحادیه که در امریکا در متحد و ایالات و سفیر گوردن سونلند پرون در کانگرس در استاز و مجلس استماعی غوندی تا ویل چه ولسمشر دونالد ترامپ هیچ کلانه دی ارتویلی چه اوکراین تا پوزیم رست و ورکول لده سره چه در اوکراین و مشران در ترامپ در سیاسی رقیب پارا در تحقیق امر کوی ارتباط لري. گوردن سونلند پرونی غوندی تا ویل چه سپینی معنی او در امریکا در بحرونی چار وزارت یا در وشتن چه در تلفونی مکالمو ریکارد ایمیلونه او نور اسناد و سره شریک لی چه دخپلو خبر و جزیات و ارپیات چه رد کرده ده. پا کانگرس که در امریکا در یلنوی ایالت دموکرات استازی مایک کویگلی پا یو تویت که پر ولسمشر ترامپ انتقاد کرده او لیکلی ایدیم که داسی اسناد موجود وای چه جمهور رئیس ترامپ سپینوالای شوای سپین مانهی او ولسمشر با اوس زموش دروازه را تکوالی. در یادوانی ورده چه پا روپایی اتحادیه که در امریکا در متحد و ایالت و سفیر پرونوی غونده تب خبرو که ومنده چه واشنگتن تا در اوکراین در ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سفر در جمهور رئیس دونالد ترامپ در رقیب سیاستوال جو بایدن او د امریکا د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د اوکراین د مداخله په اړه د تحقیقاتو د پایل په پریکړه پورې تړل شوی وو. هغه دې ته د کویټ پروکو یا د یو امتیاز په بدل کې د یو کار د ترسره کولو نوم ورکړ. واشنگټن ته سفر د اوکراین د جمهور رئیس لپاره چې نوی انتخاب شوی وو ډیر مهم بلل کېدو. په کانګرس کې د دې لوړ رتبه امریکایي ډیپلومات د خبرو په اړه په غبرګون کې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په واشنگټن کې یو خبریال ته وویل زه خپل سفیر ته وایم چې زه هیڅ نه غواړم، هیڅ نه غواړم، هیڅ کویټ پروکو نه غواړم. زلنسکي ته ووایه چې هغه کار وکړي چې سم وي. بیا هغه وایي چې دا د امریکا د ولسمشر وروستۍ خبره ده چې هغه هیڅ نه غواړي.
د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې دیموکرات او جمهوري غوښتونکو غړو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیزا په اړه د تاریخي تحقیقاتو د پیل لپاره استماعي غونډې د نومبر په 14 نیټه پیل کړې. د بحثونو د دې لړۍ مشري د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې مشر آدم شیف کوي. هغه ویلي چې د جمهور رئیس د استیزا په اړه په څېړنو کې به پر دې تمرکز وشي چې آیا جمهور رئیس ټرمپ د امریکا د متحد هیواد اوکراین له نازکه موقفه سو استفاده کړې او اوکراین د امریکا په ټاکنو کې مداخله ته هڅولی کنه. د امریکا د جمهوري ریاست ټاکنې په 2000 میلادي کال کې دي. داسې ګڼل کېږي چې د ډیموکرات ګوند غړی جو بایدن به پر روانو انتخاباتو کې د ولسمشر ټرمپ له اساسي رقیبانو وي. پر جمهور رئیس ټرمپ تور پورې شوی چې د اوکراین جمهور رئیس ته یې سپارښتنه کړې وه چې په اوکراین کې د جو بایدن د زوی د تجارتي فعالیت او له هغه سره د جو بایدن د تړاو په اړه تحقیق وکړي. زیات ډیموکراتان ادعا لري چې جمهور رئیس ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر فشار اچولی، ټلیفون یې ورته کړی او له خپل موقعیته یې سو استفاده کړې ده. خو ولسمشر ټرمپ مکررن دا تورونه رد کړي دي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نورستان واما ولسوالۍ کې د اندر بن په نوم 200 کلن باغ موجود دی چې په زرګونه جریبه ځمکه قدرتي آباد شوی. دا باغ تر اوسه د قومي ترړو او ناغو په وسیله ساتل شوی. د روح الله انوري یو تفصیلي رپورټ اورو.
اندرکوند یا اندربن د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په پراخه او لوړ ساحه کې له زرګونو کالو را په دیخوا آباد دی. تاریخ پوهان وایي چې دغه باغ شاوخوا 4000 کاله لرغونتوب لري. اندر د پخوانی کافرستان ربون نه وو. د هغې زمانې د خلکو لخوا په یاد باغ کې د شرابو جوړولو د پاره غټې غټې تیږې توګل شوي. په یوه کې یې له انګورو څخه د شرابو د جوړولو کوچنۍ فابریکه او له همدې سره نږدې په 3 نورو کې بیا د شرابو ساتلو د پاره ذخیرې جوړې شوي. دغو ذخیرو سرونه هم درلودل، خو په افغانستان کې د 40 کلونو جنگونو په دوران کې د بودا مجسمې په څیر دا هم د کفر د پاتوشونو په نوم له منځه وړل شوي دي. په تیګو کې د دغه باغ د خړوبولو لپاره د اوبو لختې وستل شوې. که څوک له تیګو څخه دا ټول جوړ شوي شیان وویني نو فکر به وکړي چې 4000 کاله وړاندې دا ذخیرې لختي او د شرابو جوړولو ځای څنګه او په کومو وسایلو جوړ شوی دی. دا ستر باغ تر اوسه د قومي تړو او ناغو په وسیله روغ رمټ ساتل شوی. په دغه باغ کې د ډول ډول میوو په زرګونه ونې ولاړې دي. د وامی قدیم د کلی امیر عبدالحمید په باغ کې د شته میوو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مرخړې دي، غوزان دي، انار دي، او دغه سیلک شان دلشان د املوکان دي. څه کال د انار بیخین دلشان خراب شو، مرز ولګه ده او د اورج دي ټول. الحمدلله غوزان او چارمغز او انګور خو پر ایمان لرو. خو د پوز دور ستر بنی پر ټول د واما ولوس راجمه کیږي او په نوبدواری سره د 1344 موږ ناغلرو موږ بر ډیر غټور دي.
قومي مشر محمد میران وای کله چې د نورستان خلکو د اسلام دین نو منلې نو د باغ پر میوه د لګیدلې ناغې سرغړون کې به د پروګرام په نوم له یو هسک کمر څخه لاندې غورځول کیده.
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دایریدله د خلکو به تقریبا ار سړی چې زلمیتوب ته رسیدلې نو هغه به یا به یو دانه اگی او یا د کارغه سر به راوړل کرانه او هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کیدله. کوپر پوخ کې خو د یو ځای دلته پروګرام نومیږي دا غزای نه خلک کتار ته ول چې چا تعرض کړو خزوا او کنارو.
هغه وای کله چې نورستانیانو اسلام قبول کړ د سیمې نومي له کافرستان نه نورستان ته واوخته. د باغ ناغې پر خپل ځای پاتې شوې، خو توپیر دا شو چې سرغړون کې به نه وشل کیږي.
بیا وروسته چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا 100 اضافه تر کیږي کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوی دی. بیا لکه معلمینو غوندې ملایم راغلي دلته هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغه دین تعلیم دی خلکو ته وخی. بیا هغه چې دا خو ظلم دی، دا کفر وخت خبره خو تیر شوی دی. ناغه کې که چا تعرض کړی دا هغه نه یو غوا واخلی.
د نورستان د سپینګیرو په خبره د میوو په راشو کولو د هر کال په پسرلي کې ناغه خودل کیږي او د میزان میشتې په وروستو کې ناغه ماتیگی. نورستانیان وای د دومرستر او لرغونی باغ په ساتنه کې تر اوسه حکومت هیڅ همکاري نه ده کړې. دوی له حکومت او یونسکو غواړي چې اندربند دې د نړۍ د تاریخي بڼونو په لیست کې شامل کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه حکومت د اندرباغ ساتلو کې ولس سره کومه مرسته نه ده کړې.
دغه تاریخي باغ چې تقریبا 4000 کاله قدامت لري، ډېر تاریخي آثار هم لري چې د عصر حجري د زمانې آثار پکې دي، او دغه تاریخي باغ د ولسونو لخوا نه تر اوسه پورې په یو خاص نظم باندې ساتل شوی دی. ولسونو لخوا نه د دې باغ محافظت هم کیږي چې څوک یې غصب نه کړي او دننه پکې کورونه جوړ نه کړي.
والی هم د ولس په څیر له مرکزي حکومت او یونسکو څخه د یاد بڼ د رغولو لپاره د مرستو غوښتنه کوي. که چیرته د واما په څیر د نورو سیمو اوسیدونکي هم د ځنګلونو، باغونو او ملي شتمنیو د ساتلو لپاره یو موټی شي او دغه ډول ناغې وتړي، نو ورسره به هم ملي شتمنۍ وساتل شي، ولس ته به یې ګټه ورسیږي او سیمه به یې هم ښکلې پاتې شي.
او سم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې د بندیانو وروستۍ تبادله به د سولې په برخه کې د اوربن په څیر خو پرمختګونو ته لاره هواره کړي. ولسمشر ټرمپ پرون پر خپل ټویټر ولیکل، د طالبانو له برمتې څخه د دوو لویدیځو استادانو د خوشی کېدو په خوښۍ کې د دوی له کورنیو سره شریک دي. ټرمپ د ولسمشر محمد اشرف غنی مننه کړې او د هغه ملاتړ یې په دې برخه کې شجاعانه بللې. د ناټو تړونوي په افغانستان کې د انتخاباتو په ورځ په رای ورکولو کې د خلکو د ګډون ستاینه کوي، خو دوی هیڅکله په ټاکنو کې مداخله نه کوي. د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ پرون خبریالانو ته وویل په افغانستان کې انتخاباتي کمیسیونونه باید د رایو تفتیش او شمیرنې بهیر بشپړ کړي او پایلې اعلان کړي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس عبدالله پرون د سیاسي چارو د څیړونکي لیکوال وحید مجدا پر وشل کېدو خواشینی څرګنده کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي وحید مجدا پرون ماښام جمعات ته پلاره ناڅرګندو کسانو په ډزو وژه. د وحید مجدا پر وشل کېدو باندې ګڼو افغان لیکوالو، ژورنالستانو او سیاستوالو خواشینی ښودلې. په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیسون د بشري حقوقو د فعال ادریس خټک د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ادریس خټک تیر اونۍ سوابۍ ته په لاره له خپل موټر چلوونکي سره یو ځای بېدرکه شو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون پرون ویل چې دا ښایي په پاکستان کې د روانو جبري بېدرکیو د لړۍ یوه بله پیښه وي. په اسرائیل کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اساسي رقیب بني ګانس بریالی نه شو چې له مهالویش سره سم یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. تر دې مخکې د بنیامین نتنیاهو ګوند هم نه توانېدلی چې یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. که چیرې هیڅ موافقه ونه شي، باید په مارچ کې په اسرائیل کې بیا پارلماني انتخابات ترسره شي. او د روسیې د امنیتي خدمتونو اداره وایي په روستوف سیمه کې یو پوځي افسر پرون اوکراین ته د جاسوسۍ په تور نیولی. که چیرې پر دې پوځي افسر د جاسوسۍ تورونه ثابت شي، له 12 تر 40 کلونو بند باندې محکومیږي. دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دوه نیس پروګرامونه لرو: حساسي بشري حقونه، ورپسې ژوند په شیبو کې.
حساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو، زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا چې د نومبر شلمه په نړۍ کې د هغو ماشومانو د ورځې په نوم منځل کیږي چې ذهني معلولیت لري، دا ونی په همدې پلمه په همدې اړه بحث کوو. د خبرونې ملمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څنګه مرستیاله اغلی سویتا عبدالرحیم زیده. اغلی عبدالرحیم زیده، تاسو ته خراغلاس وایم. په افغانستان کې د هغو ماشومانو وضعیت څنګه دی چې هغوی ذهني معلولیت لري؟
تشکر کوم د لوی خدای جل جلاله په نامه د نومبر شلم د ماشومان نړیوال ورځ او د ماشومان د حقونو کنوانسیون د تصویب ورځ ټول ته په ځنګړي ډول د خپل هیواد ټول ماشومان ته مبارکي وایم. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ذهني معلولیت لرونکو ماشومان حقونو د خوندي کولو لپاره او ورځنی کمپاین په لار اچولې تر څو چې دغه ماشومان خپل حقونو ته لاسرسی پیدا کړي. او موږ ټول پوهیږو چې ټول اساسي ازادي او بشري حقونه نړیوال ده او له استثنا پرته معلولیت لرونکي ماشومان او افراد هم په بر کې نیسي. د پیدایښت له ورځې څخه ټولو افراد یو شان او برابر دي او له ګډو حقونو لکه ژوند، هوساینه، زده کړه، کار، خپلواک ژوند او په ټولو ټولنیزو اړخونو کې د فعال ګډون څخه باید دوی برخمن شي. په دې اساس هر ډول مستقیم تبعیض یا معلولیت لرونکو کس په وړاندې منفي تبعیض ډوله چلند د بشري حقونو سرغړونه ګڼل کیږي. معلولیت لرونکو کس کیدای شي چې په هر ځای کې وي، باید په ټولنه کې د ټولو فزیکی، مالی، ټولنیز او یا هم رواني خندونو چې د معلولیت لرونکو کس په پوره ګډون محدود کوي یا هم هغه ناممکن کوي مبارزه باید وکړي او دغه کسانو ته ګډ فرصتونه باید فراهم شي چې دوی خپل ټول اساسي بشري حقوق ته لاسرسی پیدا کړي.
آیا په افغانستان کې هغه ماشومان چې ذهني تکلیف لري یا ذهني معلولیت لري هغوی زده کړو ته لاسرسی لري کنه؟
خدا ښکاره ده چې ښوونه او روزنه د یو ټولنې د روښانه راتلونکي لپاره اساسي بنسټ دی. ښوونه او روزنې ته لاسرسی د هر انسان او په ځانګړي ډول د ماشومانو یو اساسي او مسلم حق دی. ښوونه او روزنه د اسلام سپیشلی دین ملي او نړیوالو سندونو له مخې د هر ماشوم حق دی پرته له دې چې هغه نجلۍ ده که هغه هلک ده. خو متاسفانه زموږ په هیواد کې هر ماشوم د زده کړې حق ته لاسرسی نه لري او د ذهني معلولیت لرونکو ماشومانو وضعیت په دې اړه د اندېښنې وړ دی. دا ځکه چې دغه ماشومان د کوم خاص مکتب او یا هم کوم خاص تعلیمات شتون نه لري او دوی د خپل زده کړې حق نه محروم دي. او موږ ټول په دې باندې پوهیږو چې دولت مکلف دی چې د ماشومانو د پراختیا او توازن د ایجاد په منظور باید ښه پروګرامونه طرح او تطبیق کړي. دا ځکه چې د افغانستان په اساسي قانون کې هم دا راغلی دی په یوه ماده کې چې ټول اتباع حق لري چې زده کړه ترلاسه وکړي پرته له کوم تبعیض نه.
هغه ماشومان چې ذهني معلولیت لري، یعنی دوی ته هغه روغتیایي خدمات چې ضرور دي رسول کیږي یا دوی لاسرسی ورته لري کنه؟
ټول پرته له هر ډول تبعیض روغتیایي خدمتونو او اسانتیاو ته باید لاسرسی ولري. دا لاسرسی څلور مشترک ابعاد لري لکه فزیکی لاسرسی، اقتصادي لاسرسی، معلوماتي او له هر ډول تبعیض پرته لاسرسی. فزیکی روغتیایي خدمتونه، مواد او اسانتیاو باید د ټولنې ټول قشرونو ته په ځانګړي ډول مالیت لرونکو کسانو او ماشومان ته باید په خوندي شکل او همچنان په متناسب شکل او د مالی توان سره سم برابر شي. همدا ډول خلک حق لري چې روغتیایي مسایلو په اړه معلومات په لاس کې ولري تر څو معلومه کړي چې ټول ته روغتیایي خدمتونه پرته له هر ډول تبعیض وړاندې کیږي که نه کیږي. خو د روغتیایي خدمتونه په اړه یو بل مهم موضوع دا ده چې روغتیایي خدمتونه باید د خلکو لپاره د منلو وړ وي. هغه په دې معنی چې دا خدمتونه او اسانتیاوې باید د خلکو د فرهنګ او د غوی د ذهنیت سره سم وي او په داسې ډول باید پلان شي چې خلکو لپاره د منلو وړ وي. او موږ ټول پوهیږو چې په افغانستان کې دا موضوع په اساسي قانون کې هم راغلی دی لکه په یوه ماده کې چې وایي دولت د ټولو اتباعو لپاره د ناروغیو د مخنیوي او د وړیا علاج وسیلې او روغتیایي اسانتیاوې باید د قانون سره سم برابر کړي او تامین کړي. او په یو بله ماده کې راغلی دی چې دولت د قانون سره سم د خصوصي طبي خدمتونه او روغتیایي مرکزونه د هغوی د جوړول او پراختیا هڅوي او د هغوی نه ملاتړ کوي. او همچنان دولت باید د سالمې بدني روزنې د پیاوړتیا او د ملي او سیمه ییزو ورزشونو د پراختیا لپاره باید سم او لازم تدابیر ونیسي. خو متاسفانه د ذهني معلولیت لرونکو ماشومانو او افراد صحي وضعیت هغوی د صحي وضعیت د اندېښنې وړ دی. دوی هغه خاص روغتیایي مراکز او اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
اغلی عبدالرحیم زئی، هغه ماشومان چې ذهني معلولیت لري کله چې هغوی په کور کې وي یا په ټولنه کې وي، داسې خلک هم شته دي چې له هغوی سره نامناسب چلند کوي، یا مثال په هغوی ټوکې ټکالی کوي، رشخندوي، تحقیروي، یعنی هغه مناسب چلند نه ورسره کېږي. یو ډول ځینې وخت کېدی شي داسې چې هغوی خپل ساتیرۍ پې وکړي، وخاندي، هغه وځوروي په تکلیف کې.
داسې موارد شته چې دغه ماشومان دوی سره ښه چلند نه کېږي او تحقیر کېږي، توهین کېږي. خو د دې عمل هم دا ده چې د عمومي خلک د تعلیم سات ډېر لوړ نه ده په دې اړه، او هغوی نه پوهیږي چې دا ماشومان هم لکه نور ماشومان، هغه ماشومان چې سالم ده، هغه ماشومان چې نارمال ده، هغوی سره یو شان او برابر حق لري، او همچنان هغه پرته له دې چې دوی کوم معلولیت لري. دا د دولت وظیفه ده، دنده ده چې باید د ټولو ته د دې برنامه باید ونیسي چې عامه پوهه ورکړي چې دوی هم حق لري لکه نور ماشومان. دوی ته هم باید د زده کړه، د تفریح مسایل او نورو خدمتونو هم باید د زمینه فراهم شي چې دوی هم وکولی شي لکه نور ماشومانو په جامعه کې سهم واخلي، او دوی باید احترام وشي، دوی د انساني کرامت هم باید مات نظر نور خلق باید ونیسي.
دغه کسان چې ذهني معلولیت لري، یعنی د دوی د روغتیا لپاره څه کول پکار دي، د دې لپاره چې د دوی ژوند اسانه شي؟ مثال کسان تاسو په مخ کې اشاره وکړي، ځینې وړاندیزونه مهم وکړل، خو بیا هم خپل کورنۍ له دوی سره څه کولای شي د دې لپاره چې هغه ماشوم چې ذهني تکلیف لري نه دا چې هغه ورځ په ورځ نورم پسې خراب شي، بلکې ښه شي، که دغه تکلیف کچېرې ښه کېږي چې هغو خبرو ته دوی پام وکړي.
دغه ماشومانو ته باید یو خاص مراکز باید ایجاد شي، هغه مراکز چې دوی وکولی شي چې هغه ځای ته لاړ شي او روغتیایي او اسانتیا او خدمتونه ورته ارزه شي. خو متاسفانه په افغانستان کې داسې مراکز نشته، خو په کورنۍ کې هم دوی دغه ماشومان ډیر مشکل لري، دا ځکه چې د هغوی فامیل او د هغوی سرپرست کېدای شي چې اقتصادي مشکل هم ولري، هغوی دوی د نگهداري توان ونه لري. دولت هم په دې اړه کوم خاص توجه نه کړی تر اوسه، خو مونږ هم غواړو چې دغه ماشومان لپاره یو داسې مراکز ایجاد شي چې هغوی لاړ شي هلته، هم روغتیایي اسانتیا ورته فراهم شي، هم د هغوی وضعیت ښه شي.
د کورنۍ مسؤلیت په دې کې څه ده؟ مثال کورنۍ د سره باید څه ډول چلند وکړي، کومو خبرو ته باید پام وکړي، یعنی هغه څه چې د کورنۍ له وسه پوره وي.
دغه ماشومان خو کوم تقصیر نه لري، دوی د نارمال ماشومانو هیڅ فرق نه لري، توپیر چی نه لري. خو په کورنۍ کې هم خصوصا مور پلار باید هغوی ته د پوهاوی ورکړل سي چې دغه ماشومان هغه خاص نیازمندي، خاص مراقبت ته ضرورت لري، دا ځکه چې هغوی توپیر لري د نورو ماشومانو د ژوند کولو لپاره، نه د حقوقو لپاره. باید دوی ته احترام وشي، دوی ته مرسته وشي چې دوی وکولی شي چې د خپل د ژوند نه د ټول ضرورت پوره کړي.
دې لپاره چې د هغو ماشومانو ژوند ښه شي چې هغوی ذهني معلولیت لري، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون وړاندیزونه څه دي
په دې اړه چې د ذهني معلولیت لرونکو ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او دوی خپل حقوقو ته لاسرسی نه لري؟ یو څو پیشنهاد. اول دا چې د ذهني معلولیت لرونکو ماشومانو لپاره د پاملرنې او د ژوند او زیست مراکز باید ایجاد شي، او دویم دا چې د ذهني معلولیت لرونکو ماشومان لپاره د تعلیم، د زده کړې لاسرسی او زمینه باید فراهم شي، برابر شي دوی ته، او همچنان د ذهني معلولیت لرونکو ماشومانو کورنۍ ته باید مالی مرستې وشي، دا ځکه چې هغوی ځینې وختو کېدای شي چې خپل ماشوم ونه ساتي، د مالی تکالیف سره هغوی مخامخ شي، او همچنان د ذهني معلولیت لرونکو ماشومانو په اړه باید د عامه پوهاوی لوړ شي، او همچنان په ټولنه کې د دوی ماشومان سره باید درناوی شي، او د دوی د حقونو څخه باید ملاتړ وشي.
ډیر زتمنه،
تشکر د تاسو نوم.
درناوی اوریدونکو، دا و د دې ونۍ د اساسي او بشري حقونو خبرونه. تر بلې ونۍ ښه وخت ولرئ.
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه،
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د ماس دیگر تر څلور بجو ل آزادی رادیو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړا واکه به تغاشب شه
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دې کوم
غاس به تکړه اس به تب په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
چړاون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلام مننه د افغانستان خلکو د اردو له نظام څخه مخکې له ځان څخه څرګول ساتل کوله
کله چې د دوو ډلو ترمنځ جګړه وه هغه کې به د جنگ هغه کسان سره وړاندې کېدل چې سره مساوي وو زور کې تن په تن جګړه
لڅه واخرا په دی خو د اردو نظام مسترغه
نظام دی اردو دی افغانستان لوی احمد شاه نشور سوی لوی احمد شاه په هغه وخت کې درې قوې درلودې یو پیاده نظام و یو سوار نظام و او یو توپچی و
په یاد نظام کې کومې رتبې دي او یو افسر څه ډول ورته رسیدل شي
په خو به موږ دوه نظامات ګل دونه مشکلات په میدان ډیر وخت مو کړی چې په اوسه د لور قطای نه څه ودرې اوس خو نم داسې اوتومات اوتومات وخت مينې چې نو خدا جنرالان دي ډګروالان دي ډګرمنان دي جګړنان دي
نن همدا موضوع څېړو په پیل کې هغه زمانه ته ورګرځو چې اردو په منظم شکل نه و بیا د اردو نظام ارزښت څېړو او د افسرانو د رتبو په حق له هم معلومات ترته وړاندې کوو زه واګما جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده
قدر من اردن کو مخکې لدی چې وسلې پیدا شي او په منظمه توګه په نظامی برخه کې خونه او روزنه وشي نو خلکو به د ځان او هیواد ساتنه په کسانو کوله چې په تن به غښتلي او قوي وو لوړ قدونه او پراخ حوصله به درلوده په ځان به یې څرمن کالي او په لاسونو کې به یې تیره غوڅونکي شیان وو کله به چې دوه قبیلې سره نښتلې نو هغه وګړي به مخامخ جنګېدل چې په عمر او وزن به برابر وو ځینې وخت خو به پاچایانو هم په جګړو کې برخه اخیستله دا چې له وسلو او اردو څخه مخکې دفاع او برید څه ډول کېده د علومو اکاډمۍ علمي غړی او مشاور حبیب الله رفیع یې پاړه وایي
هغه انسانان چې په مغارو کې اوسېدل هغو هم د خپل ځان د ساتنې لپاره ګردۍ تیږې پیدا کولې ورسره پرتې وي چې کله کوم څیرونکی حیوان پرې راغی په هغو تیږو به ویشتل او د ځانه به شړل غشې یې جوړ کړل هغه به په لینده کې ایښودل ویشتل به یې لوی لوی لدګي به ورسره وو د اوسپنې شیانې جوړ کړل تورې یې جوړې کړې او کله چې حکومتونه جوړ شول هغو بیا لهکرې جوړې کړې او د دې لهکرو دپاره یې بیا د تورو کارخانې جوړې کړې ټوپک به ورته جوړول کله به چې د دوو ډلو ترمنځ جګړه وه په هغو کې به د جنګ هغه کسان سره وړاندې کېدل چې سره مساوي وو په زور کې تن په تن جګړه وه نو په دې ترتیب دا نظامي نظم ډېر پخوانی دی
په نظامي برخه کې د تجربه لرونکو کسانو په باور یو هیواد هغه وخت له ځان څخه په میړانه ساتنه کولی شي چې منظمه اردو ولري سرتیرو ته د زده کړې زمینه برابروي او ستونزې حل کړي دا ټول هغه وخت کېدلی شي چې نظامي برخې په سمه توګه رهبري شي دا چې پخوا دا مسله څنګه وه موږ د لومړنۍ اردو قماندانانو او نظامي رتبو په هکله له پخواني جنرال عتیق الله امرخیل څخه پوښتلي دي
نظام دی اردو دی افغانستان لوی احمد شاه نشور سوی دی لوی احمد شاه په هغه وخت کې درې قوې درلودې یو پیاده نظام و یو سوار نظام و او یو توپچی و او درې قماندانان و دی همدې پیاده نظام قماندان سید آل خان ناصری و سوار نظام بابی جان بابی و او د توپچی قماندان احمد جان نومیده. بیا نور په افغانستان کې بیا قومي وسایل وندسه و، یعنی خاص اردو نه و تر زمان د امیر شیر علی خان. امیر شیر علی خان بیا دغه اردو منظم که دغه د مخه ټول قومي خلک و هغه رتبه یې چې درلودې بریدمن ته یې صوبهدار ویلی، تورن ته یې کفتان ویلی، جګړن ته یې میجر ویلی، ډګرمن ته یې کرنیل ویلی، ډګروال ته یې دغه ویلی دا برګیټ. بیا نو بیا جرنیل و، بیا نائب سالار و، بیا سپه سالار و. په هغه وخت په نامه د تعلیمګاه باندې و، تعلیمګاه که به تحصیل کوه هغه نه څو میاستو یا د یو کال یا نیم کال. بیا نو د داود خان په وخت کې دغه رتبې په پښتو والو سي، چې په هغه وخت کې بیا ضابطان وتیرېدې، ضابط ثالث و، ضابط ثانی و، ضابط اول و. دا درې رتبې د بریدمنانو وې. بیا په هغه کې ټوله مشر اول و، ټوله مشر ثانی و، بیا کنډک مشر و، بیا غون مشر و، بیا لیوا مشر و، بیا فرقه مشر و. فرقه مشر اول و، فرقه مشر ثانی و، لګه نه پورته بیا نه و. بیا دا ضابط ثانی و ضابط ثالث له بینه لاړ. بیا په نامه د دوم بریدمن سو، لومړی بریدمن سو، تورن سو، جک تورن سو، جګړن سو، ډګرمن سو، ډګروال سو، بریج جنرال، تورن جنرال، ډګر جنرال، ستر جنرال. او مارشالی هغه بیا خارج له رتبې ده، اما مارشال به داسې تعریفوي چې هغه د ټول اردو امیر ګڼل کېږي.
د رتبې اخیستل که په نظامي برخه کې وي یا هم په ملکي برخه کې ساده کار نه دی، خواري به منې اس کې ژورې به تجربه کوي، د ژوند سړې او تودې به زغمي، بیا به د رتبو لوړې درجې ته رسیږي. دا چې د هرې نظامي رتبې ترمنځ څومره موده تیریږي او په څومره زحمت اخیستل کېږي بیا هم جنرال امرخیل وایي:
له دوم بریدمنه تر لومړي پورې درې کاله و، تر جک تورن پورې څلور کاله و. بیا جګړن هغه څوک دی چې عالی تحصیلات درلود، بیا څلور کاله پورې له جګړن ته د ډګرمنی و، څلور کاله ډګرمنی ته ډګروالي و، کله به سړی تورن جنرال کېدی، ډګر جنرال کېدی، قمندان د قلی اردو و، ارکان حرب و، په یو ملاقات خارجي کې به د تحصیل کړی و.
د ګڼ شمېر کسانو په وینا نظامي یونیفورم بیا بېل ښکلا او جذابیت لري. عسکري له تیږې کلکې موزې، برګې دریشۍ، په ولیو مډالونه او ستارې پیکلرون کې خولۍ، هغه څه دي چې په لیدلو یې هیواد سره د مینې جذبات غښتلي کېږي. جنرال امرخیل له نورو خبرو سره:
برید جنرال یو ستاره جنرال، تورن جنرال دوه ستاره دی، زم لري ډګر جنرال درې ستاره لري، ستر جنرال څلور ستاره لري. بیا په یخن کې فرق، تر ډګر جنرال پورې عین یخن لري، اما ستر جنرال څه کېږي؟ سابق که اغا تا سپاسالار میری، اغا به پنجه ده خوشی گندم داری، بیا نو اغا مدالو نداری.
په نظامی برخه که جلب و جذب زانت خاص شرایط او قوانین غوری، دا چه نظامی زدکره او رتبه لکو مزایا او چه دول شروع کیگی، توران جنرال داود امین رتوائی.
ملی پاوز ورته وایي چې دی کې وزارت دفاع، وزارت داخله، ریاست امنیت ملی شامل دي، درول نظامی اندي د دوی قانون دي، ذاتی دي، افسرانو ټولي هم شي هر به شونځي وو د اتم صف نه هغه شاګردان چې مکاتبو کې اول نمره او دوم نمره یعنی ممتاز شاګردان وي هغه جذب وي. با دغه نه چې دوی دولسم نه به شونځي نه فارغي دي، هغه زي هر به پانتون ده تلور کلا دوی هر به پانتون وایي لیسانس به کچا فارغي کی رتبه هم دوهم بریتمن په بخش پولیسو کې اکادمی پولیس لرو چې د دولسم نا هغه ممتاز شاگردان په امتحان سره کانکور امتحان سره دوی اکادمی پولیس کې شامل کیږي څلور کاله ده دوی بیا اکادمی پولیسي څلور کاله بعد دوی دوم ساران یا دوم بریدمن فارغیږي لیسانس په کچه نمرې باید خیوی صحیح ټول معاینات باید درست وي اخو په اردو کې هم دي او په پولیس کې هم دي او په پولیس کې یو فرق دی چې په اکادمی پولیس ته چې راځي قد په نظر کې نیول کیږي چې قد یې ټیټ وي مثال یو پنځه اویا نه به هغه په پولیس کې نه جذبیږي په اردو کې بیا قد رول نه لري هغه ته صحت رول لري چې حتی تر غاخه پورې تر سترګو پورې تر غوږو پورې د ټول معاینات کیږي دا شرایط جست دي البته د عربي پانتونو اکاډمي پولیس ته د تحصیل په لحاظ د درسو په لحاظ تفاوت شته اما د رتبو په لحاظ دوی تفاوت نشته یونیفورم معلوم و رنګ معلوم و
که هم داسی کسان شته چې په نظامی برخه که هم تر جنرالی رسیدلی دی. د بیلگی پتوگا ماستر فرا شد. جنرال خاتول یادوله شو. نوموړی وایی چې د رتبو تر لاسه کول د پخوا په پرتله اوس ډیر آسان شوه دی. له نوموړی سره زمک همکاری فرشته مرسل مرکه کرده. ورطا بکشی
په خوابه موش دو نظامت گاله چه سار لخوب جیگیدو دیری وقت ما کرده چپا خوسته دلو ورخطایی نچه با داره مگر دون کار بم کول چه یوه گره با وزگار بنو دونم زحمت ویستل وز خود دسته یو درش وقت را غلیده چه هم دسته اوتومات وقت وینه چه نام خدا جنرالان دی دگروالان دی دگرمنان دی جگرالان دی نو دیر جرز رشد کهی ما چطر تلل جمعی با لیخ نبا ادو که با می سوزیده او ووری که با المر نسوزیده لو او پا دفتر که با چه سار ننواتلو تر چلور بجی در مازدگر پوری دونه مشت وقت نمود یو گلاس چای وچکو لبست کار دیر و
سومره دی رتبه پر رتبه چه مخی تلی خواری دی و گاله لزامه دی و بیست او بلاخره چیر تا ورسیده لی
پزرها و گشت شکر گزاریم چه زخ پل وجدان تا خجالت نیم پا میرانه پا صداقت پا رشتینه و دا گرده تا می خدمت کرده در شکر الحمدلله جنرال سمزان می ورسول چه چیر تا ورسلم دی حاغ نازنین ملت اوش که و چه جنرالی تا ورسیدم دا خپل سره تیر سوم
لومړی ورځ چې تاسو د نظامی دندې خوا ته قدم کېښود پیاد کېږي څو کلنه وې او په څومره شوق و ذوق د تصمیم ونیوه چې ته راسې یو ورځ تر جنرالیه پورې ورسېږي
واقعا نو له کوره پټه تللی وم د مکتبو له طریقه جلبجات چې ورغلو هلته پرتاب هم وکړه نو دا خیرخانه دشته وه دلته م چې پرتاب وکړه نو دونه ډار چې د مور د کور را باندې وه د پاراشوت نه وه د چتر نه وه کوشم پې پوه نه شوم که کوزم شوم وارخطا وم په منډه لاړم کور ته چې ودرې کور را باندې پوه نه شي.
بله، تاسو یو مېرمن یاست، څومره له هغو مېرمنو سره توپیر لري چې غودی په نظامي برخه کې نه دي، یعنی څومره د خپل نظامي قوت داسې ډېر ښکاره؟
ډېر قوي خبره دې وکړه. په افغانستان کې خصوصا اولین قطعه ده معارب ده ده مملکت، چون کوهنورد مملکت ده کنه ده ده کماندو ده اولین معاربه پا خوابه چه کماندو وطل دکانون بزر زر کلکی ده چوه برگی وطلی ده نموش کماندویان چی ده دوی باید دستی او سرتیری چه هم و تام باید دخپل وظیفه ده متوجهی نه بلشی ده.
نظامی برخورد سمره تاسی کوید؟
نظامی برخورد والا تر حد چه دی ما واکی آقا شان کاروم
کلا چه بیرون زی بیدی خلق برخورد سر قمیل سر
والا خلق باندگران زوی چه زه اصلا هیچ زانت جنرال نویم دی مور پشان گردو تا خدمت کن
درنو دوستانو په دې هیله چې پوز مو غختلی او هیواد مو له جنگ جګړو خلاص شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
جانانا تاب پزان پس پاگل کرم جانانا پاگل کرم جانانا جان پس پاگل کرم جانانا پاگل کرم جانانا